څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد صدران مختوړي شي چاري. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د سولې پروان بهیر کې د پرمختګ خبر ورکړی دی. په دې اړه تر خبرونو وروسته تفصیل درکوو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د مصالحې عالی شورا د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبره کوي. افغانستان او تاجکستان د دوه اړخیزو همکاریو په پیاوړتیا خبرې کړي او امریکا وایي روسیا لا هم د دوی په ټاکنو کې د لاسوهنې هڅه کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د مصالحې عالی شورا مشر وای د سولې په خبرو کې پایله درلودي او پرمختګونه یې کړی دي. عبدالله عبدالله که څه هم په دې برخه کې کوم ځانګړی پرمختګ ته یا اشاره ونه کړه، خو هیله وښوده چې د افغانستان خلک به سولې ته ورسیږي.
په تیرو ورځو کې خبرې شوي، داسې ګامونه پورته شوي چې مثبت پایله یې درلوده. زه یقین لرم چې د افغانستان خلک به خپل ارمان ته چې سوله ده ورسیږي.
نوموړي دغه څرګندونې د سولې عالي شورا د پخواني مشر او پخواني ولسمشر برهان الدین رباني د وژل کېدو د نهمې کلیزې په یاد غونډه کې وکړې. د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې شپږ ورځې مخکې په دوحه کې پیل شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د تاجکستان له صدر اعظم قاهر رسول زاده سره په خبرو کې په امنیتی، سیاسي او اقتصادي برخو کې پر همکارۍ ټینګار وکړ. دغه ملاقات نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وشو. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویلي، په دې غونډه کې پر دې هوکړه وشوه چې دواړه هیوادونه د اقتصاد، انرژي، سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې د پروژو په طرحې او عملي کېدو ورته لیدو کتو ته دوام ورکړي. ښاغلی اتمر د تاجکستان د ملي امنیت شورا له عمومي منشي سره هم لیدلی او دغې لیدنه کې د ګډې پولې په خوندیتوب او د نشه یي توکو د قاچاق په مخنیوي خبرې شوې. حنیف اتمر پرون په یوه دوه ورځني سفر تاجکستان ته ولاړ. افغان چارواکي وایي د کابل په سوربي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم قومندان وژلې دی. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې د دې عملیاتو په ترڅ کې د کابل لپاره د طالبانو د سری قطعې مرستیال او یو بل قومندان وژل شوی دی.
ګډو امنیتي ځواکونو په سروبي ولسوالۍ کې هدفمند عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د کابل ولایت لپاره د ترهګرو طالبانو د سری قطعې مرستیال غیرت الله چې په ملا سنگین مشهور دی له یو بل قومندان صلاح الدین صادق سره یو ځای وژل شوی.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ولسمشر له فرمان سره سم د مور نوم د اتباو په نویو الکترونیکی تذکرو کې لیکل کیږي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي د افرادو د نورو معلوماتو ترڅنګ د مور نوم هم په تذکره کې لازم شو. د افغانستان کابینه سمو د وړاندې په تذکرو کې د مور د نوم د ثبت پریکړه کړې و، خو ولسمشر محمد اشرف غنی بیل دی چې د ولسی جرګې لوري دا پریکړه تصویب شي د نفوسو د احوالو د ثبت په قانون کې د تعدیل د فرمان لارې توشي کړ. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی مشر وایي چې روسیا لا هم د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د لاسوهنو حادثو ته دوام ورکوي. د اف بی آی مشر کریستوفر اوري پرون د استازو جرګې د امنیتي کمیټې له غړو سره په خبرو کې وویل د روسیې هدف دا دی چې په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن بدنامه کړي. ښاغلي اوري زیاته کړه، روسیا له بهر څخه د نفوذ لپاره په هغو ورانکارو فعالیتونو کې لاس لري چې هدف یې د ټولنیزو شبکو، نیابتي ډلو، دولتي رسنیو او آنلاین خپرونو له لارې بایدن ته زیان اړول دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې سپینه ماڼۍ هغه راپورونه بې اهمیته بولي چې وایي روسیا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د مرستې هڅه کوي څو په انتخاباتو کې بریالی کړي. د ازبکستان حکومت وایي د غلطه پر نړیوالو الوتنو لګول شوي بندیزونه د راتلونکي اکتوبر میاشتې له پایله لري کیږي. چارواکو پرون وویل د ازبکستان لارې به یو ځل بیا نړیوالو ګرځندویانو ته پرانستل شي، خو په دې شرط چې سیلانیان د کورونا ویروس د مخنیوي سپارښتنې عملي کړي. ازبکستان د روان لمریز کال په مارچ میاشت کې هغه مهال خپلې پولې وتړلې چې کورونا ویروس خپور شو. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بلاروس د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د درغلیو او د بشري حقونو د سرغړونو په اړه تحقیقات پیل کړل. ټاکل شوی د دې سازمان د کارپوهانو کمیسیون چې پرون د سپتمبر په 18مه غوره شو د خپلو څیړنو نتایج د شپږو او اتو اونیو په ترڅ کې بشپړ کړي. دا کمیسیون به د اګست په 9مه د بلاروس د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې او وروسته د بشري حقونو د سرغړونو ګڼ راپورونه وڅېړي. د دې انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته د بلاروس په بیلابیلو سیمو کې د لوکاشینکا پر ضد پراخ اعتراضونه وشول. لوکاشینکا له شپږویشتو کلونو را په دې خوا په واک کې دی. او وروستی خبر همدا چې د اپل شرکت نن اعلان وکړ چې راتلونکې اونۍ په هند کې لومړنی آنلاین پلورنځی فعالوي. د ټکنالوژۍ دغه شرکت هڅه کوي په هند کې چې د زیرکو ټلیفونونو له لویو بازارونو څخه دی د خپلو تولیداتو پلور زیات کړي. دا مهال اپل له نورو شرکتونو سره په همکارۍ په هند کې په آنلاین ډول خپل توکي پلوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د مصالحې عالی شورا مشر مو د سولې په خبرو کې لپاره مختګه خبروي. د عبدالله عبدالله د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. په خوست کې د کورونا د مخنیوي لپاره نوې هڅې پیل شوې.
دا جامه په داخلي دوده مونږ ته هدایت دا شی شو ده چې تاسو باید د کورونا لپاره په ټولو کلینیکونو کې او په ټول ولایت په سطحه بسترونه مختص کړئ.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په نړۍ کې په کورونا ویروس تخته کسانو شمیر تر 1.5 میلیونه واوښت. په کونړ کې د کبانو د بچیانو روزنه پیل شو.
د بچی تولید شروع دی تر شپږ لکه خوښه پورې همدا اوس موږ په څوکۍ ولسوالۍ کې تولید کړی دی.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس وی چې په بین الافغاني مذاکراتو کې یو څه پرمختګ شوی او ځینې پایلې هم ترلاسه شوې دي. عبدالله عبدالله د څرګندونې د جمعیت د پخواني مشر او د سولې د عالی شورا د پخواني مشر برهان الدین ربانی د وشل کېدو په نهم تلین کې نن په کابل کې وکړې. د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح هم ګډونوالو ته په خبرو کې پر هغه څه ټینګار وکړ چې د پټمنه سولې وبلله. دا څرګندونې داسې مهال کې چې اونۍ وړاندې له طالبانو سره د دولت په پیل شوې مخامخ خبرو کې نن دمه ده. له کابل رحمت الله افغان راپور لري.
عبدالله عبدالله پر سولا او خپل منځي پخلاینې باور پیو اونۍ کې دا دویم ځل لپاره راغبر کړ. په خطر کې د بین الافغاني خبرو په پرانیست غونډه کې د ښاغلي عبدالله عبدالله په خلاکوونکې لهجې ځان ته پام اړولی و، خو اونۍ لا نه ده تیره چې په هغو خبرو کې د لومړني بری خبر هم ورکړ. عبدالله عبدالله چې په کابل کې د برهان الدین رباني د نهم تلین غونډې ته غږېده ویل چې له خبرو نه لومړنۍ نښې ډاډمنونکې دي.
په تیرو ورځو کې مذاکراتي پلاوو خبرې درلودې، قدمونه اوچت شوي، پایلو ته رسیدلی، اوس هم بحثونه روان دي. زه یقین لرم چې د خدای په مرسته به افغانان دې ارمان سولې ته رسیږي.
ښاغلی عبدالله وویل اوس د سولې لپاره فرصت رامنځته شوی چې باید سمه ګټه ترې واخیستل سي. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح هم چې غونډې ته غږېد پر سولې او پخلاینې ټینګار وکړ. هغه په خپلو خبرو کې مقابل لوری یعنې طالبان وهڅول چې د ده په وینا جګړې ته نه ووایي.
افغان او افغانستان
د یو افغان او افغانستان یو نظام او یو واحد بیرغ لاندې راټولېدل د دې لامل کېږي چې موږ هیڅ څه له لاسه ورنه کړو. څه چې د طالب او جنګیالیو په نوم دي بیرته هیواد ته راستانه شي او د یو بیرغ لاندې په یو صف کې د سیاست، دین، جومات او مدرسې له لارې سیاست وکړو.
سیاستوالو د جګړې د درېدو لپاره اوربان یو ځل بیا د یو مهم ټکی په توګه یاد کړ، هغه څه چې طالبانو ورسره تر اوسه هوکړه نه ده کړې. د افغانستان د خلکو د وحدت ګوند مشر محمد محقق وویل چې د اوربندې دا د پخلاینې لار ژر پرانستلی سي.
توقع ما از هر دو طرف ایسته که
له دوړو غالو زمون غوښتنه داده چې کله چې مذاکرات پیل کړل اوربان ته دې مخه کړي، وینه تویول او ورور وژل بند کړي، سو سولې او مذاکرات ته فضا برابر شي.
د جمعیت ګوند مشرتابه کې د برهان الدین رباني ځایناستي او زوی صلاح الدین رباني سره لدی چې د سولې هڅې وستایلې خو د سمبالښت او سنۍ بڼه یې نیمګړې وبلله. د افغانانو خپلمنځي خبرې په کوچنیو ډلو کې له تېرې شنبې راهیسې په دوحه کې روانې دي او ټاکل شوې د جمعې د ورځې تر وقفې وروسته سبا له سره پیل سي. د افغانستان پخوانی ولسمشر او د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني د 2019 میلادي کال د سپتمبر په شلمه په کابل کې د سولې د یو قاصد له لوري په یوه انتحاري حمله کې ووژل سو، او وروسته د وخت ولسمشر حمید کرزي د سولې د شهید نوم ورکړ.
د افغان سولې په اړه د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو د ثبت شویو پیغامونو یوه برخه هم په روانه خپرونه کې وړاندې له تاسو سره شریکوو، او تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته د سولې په ارتباط اس ام اس راوستوئ. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت خبرداری ورکړی دی چې بنسټپاله ډلې پلان لري چې یو شمېر اهداف په نقشه کړي، په ځانګړي ډول پر ښځو بریدونه وکړي. په دې خبرداری کې دا نه دی ویل شوي چې کوم سازمانونه د داسې بریدونو پلان لري. د افغانستان لپاره د امریکا د سولې ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد تیره اونۍ ویلي وو چې ځینې ورانکاري هڅه کوي چې د سولې خبرې ګډوډې کړي. اسوشیټډ پریس اژانس څرګندوي د امریکا د سفارت په وینا افراطي سازمانونه غواړي چې په افغانستان کې بیلابیل اهداف په نقشه کړي چې ډېر خطر هغو میرمنو ته متوجه دي چې په حکومت کې کار کوي، په مدني ټولنو کې بوخت دي یا بشري فعالان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د خوست روغتیایي مسولین وایي خلک باید له کورونا وبا څخه د ځان ساتنې روغتیایي لارښوونو ته جدي پام وکړي. دوی داسې اندېښنه لري چې د ژمي لاره رسېدو سره شي بیا کورونا ویروس زیات شي. روغتیایي مسولینو دا څرګندونې د دې ولایت د ګوربزو او تڼیو په ولسوالیو کې د کرونا ویروس په اړه د عامه پوهاوي د موټریس کاروان پر مهال زموږ خبریال نجیب الله الوخیل تکړي.
په خوست کې هم روغتیا پالان د هوا په سړېدو سره د کرونا وایرس د نوي احتمالي څپې د راغبرګېدو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکوي. روغتیایي مسؤلین وایي دوی د کرونا د احتمالي خطر د مخنیوي لپاره د مرکز او ولسوالیو د روغتیایي مرکزونو په تجهیزولو او مخکېنه مخکې د لپاره د بسترونو په تیارولو بوخت دي. د تڼیو د سور کوټ په سیمه کې د خوست د عامې روغتیا د ساري ناروغیو د برخې مسؤل ډاکټر ګل احمد شاه لکنوال ازادۍ راډیو ته وویل
هدف داو چې باید اما په هواي هم وشي د دې سره څنګه خلک هغه فکر چې کرونا ختم شو بلکې ختم نه دو دوهمه صفایره روانه ده ژمه په داخلي دوه نو دې لپاره مونږ ته هدایت دا شی شو ده چې تاسو باید د کرونا لپاره په ټولو کلینیکونو کې او په ټول ولایت په سطحه بسترونه مختص کړئ او کلینیکونه مجهز کړئ. د کرونا لپاره باید ځنګړي بسترونه ولرو.
د کرونا وایرس د دویمې احتمالي څپې د خبرونه په پور په دې موټر کاروان کې اوشمیر دینی عالمان هم په کېول. دینی عالم مولوی شاه محمد محمدی ویل
د کورونا مرض شدید سفر روانه ده او موږ دغه په ارتباط باندې ګربز او تڼۍ ته سفر کړی ده. دا مرضونه مخکې هم تر شوي دي. نو رسول الله صلی الله علیه فرمایي د جزا مرض او دغه مهلک مرض یا د کورونا مرضونه داسې تخته لکه د مزرینه چې توصیل لري تخته.
د تڼۍ ولسوالۍ دوه اوسیدونکي فرید الله جمالزی او عمر جان درمان وایي تیر ته په کتو پر اختیار هم کورونا سخته وباده، خو دوی ځکه په دې وختونو کې جدي نه ګڼل چې فکر یې کاوه نور نو کورونا له افغانستان او نړۍ محو شوې ده.
دا دویمه څپه چې روانه ده موږ ته ما په هوای روکو په دې براخ کې او موږ په انده کې په سلام رات کوو، ماسک پی کوو، وسونه به مینځو. دا تیبي کوم سپارښتنه چي دي دا به موږ خپل په عمل کوو.
موږ لسونه باید په صابون سره د شلو سنه لپاره پرمینځو، ماسک کوو. کوم ما په هوای چې موږ ته دلته تر سره شو دا باید موږ کلو کورونا کې نور مشرانو ته زمونږ غمزلو ته هم وایو ترڅو د دې ناروغۍ څخه مخنیوي شوی.
ټولنیز فعال او عامه پوهاونکی قاری عبدالسمد وایي هغه څوک چې کورونا او نورو ناروغیو په اړه بې پروايي کوي نور خلک ورڅخه زیانمنیږي.
نو دا خلک چې څوک بے پروايي کوي، بے اغتنایي کوي، دا خلک ضررناک دي. دا مرض لکه ټی بی شو، کرونا شو یا د سینور مرزونه شو باید دغه خلک جدي ځنونه وساتي او سخته پابندي وکړي د مسایلو.
بلوري ته د عامه روغتیا وزارت هم وایي چې د هوا سړک د کرونا وایرس په خپرېدو کې د زیاتوالي سبب شوی دی. د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه په افغانستان کې شاوخوا 9000 زره کسان په کرونا وایرس سخته او نږدې 1400 کسان ورڅخه مړه شوي دي. خو دا شمیر رسمي دی او باور دادی چې غیر رسمي شمیرې ښایي تر دې لوړې شي. د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي که خلک روغتیایي سپارښتنو ته پام ونه کړي د دغه ویروس دویمه څپه به له لومړۍ هغې خطرناک وي.
په خوست کې روغتیایي مسؤلانو خلکو ته د کرونا ویروس په اړه عامه پوهاوی روغتیایي مسولان خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي او روغتیایي مسولان اندیشمن دي چې د ژمي لاره رسیدو سره ممکن په کووید 19 ناروغي بیا د خلکو د اخته کېدو امکانات زیات شي. للویا سره په نړۍ کې په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر نن له 1.5 میلیونه واوښت. متحده ایالات، هند او برازیل هم په کرونا د اخته کسانو او هم په دې ناروغي د مړینو د شمیر له پلوه لومړی، دوهم او دریم ځای لري. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان د اروپا په ډیرو هیوادونو کې د دې ویروس ته چټک سرایت په اړه خبرداری ورکړ. احمد تکل له نورو جزئیاتو سره.
د جانز هاپکنز پوهنتون د وروستیو شمیرنو له مخې په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو ټول شمیر له 1.5 میلیون اوښتی او د مړینو شمیر 1 میلیون ته نږدې شوی دی. خو د جانز هاپکنز پوهنتون ارقام په دې ناروغۍ د اخته او مړو کسانو حقیقي شمیر نه ښیي، ځکه په ټوله نړۍ کې خورا ډیر ناروغان د کورونا ټسټونه نه کوي او ځینې نور بیا پرته له دې چې د ناروغۍ نښې ولري دا ویروس انتقالوي. په متحده ایالاتو کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 6,640,000 او د مړینو شمیر له 1,090,000. په هند کې د کورونا د ناروغانو شمیر له 5,214,000 او د مړو شمیر له 4,310,000 او په برازیل کې د کورونا د مثبتو مواردو شمیر له 4,455,000 او د مړو شمیر له 1,043,900 اوښتی دی. په عین حال کې د اروپا لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان مسؤول وایي چې په روانه میاشت کې په اروپایي هیوادونو کې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر د ټولو لپاره د خبرداری زنګ دی. د روغتیا د نړیوال سازمان په اروپایي غړو کې د کرونا نږدې 5 میلیون مثبت موارد او د مړینو 2,022,000 پیښې ثبت شوي دي. اوس مهال په اروپا کې هر ورځ د 40,000 او 50,000 ترمنځ نوي موارد ثبتیږي، خو په عین حال کې په ټسټونو کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. په داسې حال کې چې په اروپا کې د کرونا موارد زیاتیږي، برتانیا، چک جمهوریت، فرانسه او اسپانیا نن د سپتمبر په 14 په پام کې لري چې په لویو ښارونو کې د دې ویروس د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي. په منځني ختیځ کې د کرونا د ناروغانو شمیر له 1,050,000 او د مړو شمیر له 1,040,000 اوښتی، او په افریقا کې د ناروغانو شمیر له 1,310,000 او د مړو شمیر له 3,300,000 اوښتی دی. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي تبه، ټوخی او د ساه بندي دل دي.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په روزګان کې اوسل بیا یو شمېر کسانو د افغانیو پر ځای په پاکستاني روپیو پیر او پلور ته مخه کړې ده. دا خلک وایي چې په دې کې ګټه ده. مسولین څه وایي؟ لترین کوټه د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت راپور لري.
پاترین کوټ کې د سیمه ایزو چارواکو له لوري د افغانوی د رای جولو د میاشتو میاشتو هڅې اوس په بوله خوسوي. د سیمه اوسیدونکو د څو میاشتو په تیرېدو سره یو وار بیا په پاکستاني روپیو پیر او پلور ته مخه
کوي.
و دیرشکلن عبدالزهر چې د کور لپاره خوراکي توکي اخیستي، ازادي راډیو ته ویل چې ځکه په پاکستاني روپیو سودا اخیستي چې په ترینکوټ ښار کې په افغاني د توکو نرخونه کنټرول نه دي.
کلدار باندې اوس اکثره سودا شروع دي، ولی افغاني چې دکانداران ته وروي، دکانداران د کلدار په قیمت سره غواړي. هغه ولګه افلاده ش افغاني چې روانه سره ورته افغاني اوس بند ده، اوس برته کلدار یار سره شرط کندار سره افغاني ونيسي، افغاني د کلدار په قیمت سره خې نو موږ مجبور یو چې ورته کلدار وچلو او د کلدار سودا د خلکو سره وکړو. کلدار باندې اوس موږ اکثره شانه نيسو.
خدای وازي عبدالظاهر نه دي چې مجبوري ورزي اړ کړی او د خپل هویت پر ځای په بهرنی اسارو پیرا پلور کوي، بلکې محمد قاسم هم وایي چې دکانداران او صرافانو مجبور کړي چې د افغاني پر ځای په پاکستاني روپیو باندې پیر او پلور وکړي.
اوس د شو په نیمه باندې ونو خال ته بیرته بیا تاواني ولسته ما په هوای وسی یو څه شان ورته ځانه سي افغاني بيدسته هر څوک وایي چې په جو کې افغاني وینه کالداري. اوس ما د خلکو سره دلی وای د افغاني چې دا به برکت ورکوي، ځکه دا د ذهن باید واوري نه.
دکانداران هم د خلکو خبرې مني چې په امیده افغانیو توکي څه اندازه قیمته دي، خو پړه یې پر صرافانو غورځوي.
په افغانیو په څوره کوي
احسان الله چې په ترینکوټ ښار کې د خوراکي توکو دوکان لري، ازادي راډیو ته وویل چې صرافان ورڅخه میده افغانۍ په ټیټه بیې د غټو لوټونو په بدل کې غواړي. نو په میده افغانیو توکي څه اندازه قیمته دي؟
په وسل عامل دغه دی چې دلته د افغاني اوازې سره وروکې سولې، نو دغه یوازنی لامل دی چې دلته دغه اوازې سره وروکې سولې چې نوره کلدار هم چلیږي. اوس خلک چې په زیاته کچه باندې دلته اوس افغاني اوس کمه ده نسبت پخوا پورې، او اوس چې دی کلدار اضافه کېږي.
بل خوا بیا صرافان دا نه مني چې ګڼي دوی دي د مشتریانو څخه په ټیټه بیې افغاني او یا هم پاکستاني روپۍ بدلوي. د شاروالی مسولین هم نه مني چې ګوندی په افغانیو دي نرخونه کنټرول نه وي. د ترینکوټ شاروال نعمت الله بختیار ازادي راډیو ته وویل چې دوی د افغانۍ د ترویج لپاره ټولو دولتي ادارو په ګډه کمیسیون جوړ کړي او دا موضوع څاري، او په خبره یې چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې په بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول په پاکستاني روپیو باندې پیر او پلور وکړي.
همدغه بحث کې موږ خپل یو مشخص کمیټه لرو، هغه کار کوي. موږ به دغه لا کوي کو او ګرندې کو چې خپل کارونه ته لږ چټکتیا ورکړي او همدې برخه کې دی کنټرول او اصلاحات
راوځي. د ترینکوټ اوسیدونکو وایي که دولت د توکو قیمتونه کنټرول کړي او صرافان پاکستانی روپۍ د هیواد د نورو بازارونو په بیه د افغانۍ په بدل کې ورڅخه واخلي، نو هیڅکله به هم په بهرنیو اسعارو راکړه ورکړه ونه کړي.
په کونړ کې د کبانو د بچیو غم خوړل شوی دی. په دغه ولایت کې د کرنې او مالداری د ادارې چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې پخوا به د کبانو فارمونو له پاکستانه د ماهیانو بچی راوړل چې تلفات به هم زیات و. روح الله انوري له اسدآباد راپور لري.
په کونړ کې د کبانو د بچو فارم په تولید پیل وکړ چې د چارواکو په خبره دې سره به له پاکستان او نورو ځایونو څخه د کبانو د بچو او د کبانو د غوښې واردول راکم شي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل څوکۍ ولسوالۍ کې په تجربه زمګه کې د کبانو د بچو د تولید فارم جوړ کړي چې اوس مهال په کې د لکونو په شمیر کې د کبانو بچي تولید کړي دي.
زمونږ د څوکۍ ولسوالۍ هجری ان شاء الله کامیاب ده. د اوس د بچي تولید شروع دي تر شپږ لکه خوښه پورې هم د اوس مونږ په څوکۍ ولسوالۍ کې تولید کړي دي. دغه پروسه جریان لري.
عادل وای تر اوسه په کونړ کې د کبانو دروزلو لس شخصي فارمونه موجود وو چې هغوی به د کبانو بچي له بهر راوړل چې تر دې ځایه به زیات مړشوي وو او فارم لرونکو به تل تاوان کولو.
تر اوسه پورې مشکلات زمونږ عمده ده چې مونږ هیچري نه لرله، د میانو بچی نه لرل، بچی به زیاتره د بهرني هیوادونو نه راتله چې هغه به زیاتره تلف کېدل.
د عادل په خبره چې دوی اوس مهال د کبانو د بچو د تولید فارم سره نږدې ساحو کې د دغو بچو روزلو لپاره په یو یو جریب ځمکه کې شل فارمونه جوړ کړي دي او په هر فارم کې 2000 د کبانو بچی روزي. کوخخ کوي چې نور فارمونه هم جوړ کړي څو د هچري تولید زیات کړي او له بهر نه د کبانو واردولو کچه راکم کړي. محمد نبی لنزدي دوه سیزو د کونړ مرکز اسدآباد اړوند یارګل سیمه کې د کبانو په خولو دکان لري. وسپنځي کړای پسې د کونړ د غرونو د چیړیو اور لمبي وهي. پلاس کې پاکړی کبان نیولی او کړای ته یې. محمد نبی وای هر ورځ لري خلک د کونړ سیند کبان غواړي خو دغه میان په مشکل پیدا کیږي.
زیات تر هم دغه د کونړی سیند میان خلک ته پوس کوي خو هغه ملاویږي خو کم کم زراعتي میان هم شته دی لا بیا ډیر دی. لکه دلته فارمونه دي خو رسیدګي دوی نشي کولی، ورته کم دي فارمونه. دلته
د هغه په خبره چې اوس مهال دوی د کراچۍ او نورو ځایونو څخه وارد شوي کبان پخوي خو له حکومت او پانګوالو غواړي چې د هیواد په دننه کې د کبانو د روزنې فارمونو شمیر نور هم زیات کړي چې ورسره به له یوې خوا له بهر څخه د کبانو واردولو مخه ونیول شي او له بل لورې به د دوی بازار هم وغوړېږي. خلک وایي د کونړ د سیند په اوبو کې د غټو شوو کبانو غوښه بیل خوند او بیله مزه لري. د سیند په غاړه په بیلابیلو ځایونو کې په لسګونو د کبانو په خولو دوکان نشته دی. چې خلک ورته لری لری زایون راځي او دلته کونړی مایان خوري. محمد ابراهیم له جلال آباد څخه راغلی وای
چې کلم ملمانه یا ملګری رانه غوښتنه وکړي چې مایان خورو، نو مونږه کونړ ته راځو. اول خو کوشش دا وی چې دلته د سین مایان پیدا کو، او کو به د سین مایان نه وي نو دلته د مایانو فارمونو ته ځو، اول نه مایان اخلو. د کونړ د مایانو ځانګړتیا دا ده چې دا ډیر زیات خواږه او مزیدار دي.
په کونړ کې د کبانو د بچو د تولید فارم په داسې حال کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د مایانو د روزنې کار وده کړي، خو لا هم د هیواد د اړتیا وړ د کبانو غوښه نشي تولیدولی او نورو زیاتو فارمونو جوړولو ته اړتیا ده.
ستاسو له پیغامونو
صفت الله خبرې کوم، د هلمند ولایت د مسجد ولسوالۍ څخه. زما پیغام د رسول مشرانو ته دغه دی چې ډېر دیو پر بل باندې ناز و نخرې نه کوي، نو یو مین ستا خدا الله پاک ته چې دا د جنګ ټغر به ټول شي. د طالبانو سمون دا هیله ده چې خپل خبرې څه سره رالنډې کړي او څه غوښتنې سره کمې کړي. حکومت ته خو هم دغه هیله ده، او که بیا دې امریکایانو دې نړیوالو بس ته مخ را واړوي، دې افغانستان ته دا کنډو کپن د افغانستان ته ډېر غټ مشکلات به جوړ شي. نو دغه مهمه ده چې خپل سوله سره وکړي د پاره د الله جل جلاله ډېر د مظلوم ملت نظیر یي.
هغه ګل یم د کندهار ولایت تفنجواري ولسوالۍ د مچیانو سیمې دغه والی دي. دغه طالبانو حکومت چې په قطر کې کښېنستل د جوړې دپاره الله پاک دې دواړو ته خیر ورکړي. الله پاک دې د خیر جوړ افغانستان سره راولي.
قاري احمد هم د هرات څخه پیغام لرم، وروره خدای پاک دې وکړي چې دا صلح راشي، موږ صلح ته خوشبنه یو. ان شاء الله چې صلح به راځي، ټول مسلمانان ټول افغانان دې ورشتایي دې نه کوي، سل په سل چې ان شاء الله صلح راځي او افغانستان ته څوک دې ورشتایي نه کوي. او که څوک مثلا صلح نه غواړي، دا د دوی څخه موږ دا خواهش کوو چې دا مذاکرات سره کوي، چې مقصد دا خبره دې نه سره کوي چې هغه د صلح د مچېدو سبب وګرځي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
له څلور نیمو بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې هم د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه در سره شریکو، او نن د سپتمبر 13 ده د مساوي حق او زحمه د ورکړې نړیواله ورځ. په دې اړه به هم واوري، خو اوس ازادي رادیو ته ستاسو راغلي سمې سونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
اسماعیل دانش لننګرهار پر سوالي اسمس کې لیکي، د مذاکرات او دواړه خواوی باید د هر څه مخ تر هر څه مخکې د تاوتریخوالي په بندیدو سره توافق وکړي. شریف الله له هلمند لیکي، بین الافغاني خبري د افغانانو لپاره د امتحان موقع ده. راس محمد انوري له قاسم بازار لیکي، اول باید تلپاته اوربندوشي. خلیل احمد خپلواک لنابی ولسوالی لیکلی دی، اول باید جنگ ودریش. اختر محمد شاهین لشاجوی لیکي، خلک د سولې خبرو ته خوشاله دي. عبدالواحد مدقق لوګر لیکلی دی، د سولې پر خبرو اونۍ واوښته خو هیڅ نه دی کړی، باید اوربند کړی وای. بشیر حبیبزی له عزر لیکي، هیله ده چې سوله راشي. عبدالعزیز غالب لمارجی لیکلی دی، طالبانو ته باید ترهګر ونه ویل شي ځکه چې د سولې خبرې روانې دي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلی دی، د سولې د خبرو برخوال باید لومړی اور بند وکړي. قاری محمد مدنی له واما ولسوالۍ لیکلی دی، حکومت غټه ساه وکړي چې د سولې په هیئت کې علماي کرامو ته ډیره برخه نه ده ورکړې. نورالدین الازار منګل له ګردیز لیکلی، موږ اور بند غواړو. عبدالرحمن له کابل پر استولې سمس کې لیکلی دی، که طالبان ژر تر ژره اور بند ونکړي دا د دې معنی ده چې دوی سول نه خوړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 0.15 اوریدل شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو په دې پروګرام کې ستاسو په شخص سب شبي پیغامونه خبرو او لکه څنګه چې یادونه وکړه نن د سپتمبر 13 د مساوي حقوق زحمه د ورکړې نړیواله ورسته په دیاړه تر لنډ خبرونو ورسته تفصیل درکو لنډ خبرونه اسد الله لودي نوروي
د مصالحې عالی شورا د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبره کوي د دغه شورا مشر عبدالله کته هم په دې برخه کې د کوم ځانګړي پرمختګ یادونه و نکړه خو هلی وخو د چې د افغانستان خلک به سولې ته ورسیږي د افغانستان د بهرنی چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د تاجکستان له صدر اعظم قاهر رسول زاده سره په خبرو کې په امنیتی سیاسي او اقتصادي برخه کې پر همکارۍ ټینګار وکړ افغان چارواکي د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم قومندان د وژل کېدو خبره کوي د افغانستان د ولسمشر لیو فرمان سره سم د مور نوم د اتباو په نویو الکترونیکی تذکرو کې لیکل کېږي دغه فرمان نن صادر شو امریکا وایي روسیا لا هم د دوی په ټاکنو کې د لاسوهنې هڅه کوي د اف بی آی یا د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مشر کریستوفر وری پرون د اساس جرګې د امنیتی کمیټې لغړو سره په خبرو کې دا خبره ته اشاره وکړه د ازبکستان حکومت وایي د غلطه پر نړیوالو الوتنو لګول شوی بندیزونه د راتلونکو اکتوبر میاشتې لپاره لري کوي د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بلاروس د ولسمشری په انتخاباتو کې د درغلۍ او د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه تحقیقات پیل کړل او د اپل شرکت نن اعلان وکړ چې راتلونکو اونۍ په هند کې لومړنۍ آنلاین پلورنځي فعالوي
نن د سپتمبر 13 د مساوي حقوق زحمه د ورکړې نړیواله ورسته دا ورسته ډیره د نابرابرۍ او د شوز او سړو ترمنځ د جنسیتي توپیر له امله د حقوق زحمه توپیر او د مساوي حقوق زحمه د لاسته راوړلو د هڅو په یاد منزل کې شي په دې اړه نور جزئیات له کابل ته رحمت الله افغان پراپور کې
په داسې حال کې چې د نورې نړۍ هیوادونو کې د مساوي حق الزحمې د ورکړې ورځ نمانځل کیږي او یې هم په اړه عدالت غوښتنه کیږي خو افغانستان کې نه یوازې دا چې په دې اړه کوم اقدامات نه دي سوي بلکې کارګرانو ته یو معمولي مزد لانه دی ټاکل سوی د افغانستان د کارګرانو ټولنه وایي دوی څو ځله د کارګرانو د حق الزحمې مزد ترلاسه کولو په موخه عدالت غوښتنه کړي خو هڅې ناکامې دي او حکومت په دې برخه کې هیڅ کوم اقدام نه دی ترسره کړی د دې ټولنې مشر معروف قادری ازادي راډیو ته وویل د مساوي کار په وړاندې د یو شان حقونو ورکړه یو منل سوی اصل دی خو د افغانستان ځینې دولتي ادارو کې دې اصل ته پام نه کیږي
هغه ناس چې موږ درلودي بلاخره د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په کتو موږ غوښتل چې دولتي او غیر دولتي کارکونکو لک تر لګه 12,000 افغانۍ ورته ورکړل شي خو له بده مرغه د مالی وزارت تر نن زموږ د غوښتنه رد کړي او کم مزد تر دې دمه نه دی ټاکل شوی
د ښاغلي قادری په خبره په لوړ شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کارکونکو حقونو کې توپیر شتون لري او دا موضوع د اداري فساد د ډېرې دوه لامل سوی د مساوي حق الزحمه د ورکړې ورځ تر ډیره د ملګرو ملتونو د ژمنې پر بنسټ د بشر حقوقو د تبيز د ډولونو له هغه جملې د خزو او نجونو پر وړاندې تاریخواله بلل کیږي د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په ټوله کې مېرمنې د نارینه په پرتله کم معاش اخلي او په ټوله نړۍ کې د خزو په حقوقو کې جنسیتي تبيز د 20% اټکل سوی په داس حال کې چې په افغانستان کې د خزو د معاشونو او حقوقو پر وړاندې جنسیتی تبیز دومره نه دی ان تر دې چې دوی ته امتیاز هم ورکول کیږي خو په عمل کې بیا لیدل کیږي چې لا اوس هم خزو خپل اساسي حقونه نه دي ترلاسه کړي په اوس وخت کې د افغانستان د ټولو ملکی ادارو کارکونکو ته د تغییر پروګرامونو له لارې خپل حقونه ورکول کیږي د افغانستان د اصلاحاتو او ملکی خدماتو کمیسیون وای اوس مهال د هیواد په شپږو دولتي ادارو کې زر کارکونکو دي چې عادتی سرچینې لري د تغییر پروګرام تر چتر لاندې فعالیت کوي د دې کمیسیون ویان عبدالفرید احمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وای
در مجموع باساسونو
د هغلا خود پر بنسټ چې دې پروګرام ته په پام کې نیول شوی 10% د تغییر پروګرام برخه باید خزي او اوس یو کله چې ټول بنسټونه تکمیل شي بیا ویل شو چې په دې پروګرام کې څومره خزي جذب شوي
د ښاغلی احمد په خبره مېرمنو ته ان د استخدام په پروسه کې 15 نمرې هم کومکی ورکول کیږي او کده کاری تجربه اړتیا وي درې میاشتې تجربه هم د منلو وړ ده
په ورته وخت کې یو شمېر حقوق پوهان بیا وایي افغان حکومت د مېرمنو لپاره مثبت تبعیض تر نامه لاندې ځینې امتیازات په نظر کې نیولي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې غړی سبحان مصباح ازادي راډیو ته وویل
بلا یو تشدد دا او د زموږ لومړي اقتصاد سره او پټول کې د قانون جوړونې سره اړخ لګوي. د قانون د غبر خبره باید تعدیل شي او هدي عقل باید مستعین شي. خو له بده مرغه دا یو جدي ستونزه ده.
خغلی مصباح وای تر دا مهله د ښځو حقونو په اړه رسمي شکایت نه دی سوی او دلیل یې هم په دې برخه کې د حکومت ډیر کار کول دي. بلوري ته بیا د مالیه وزارت وای د وزارت له یو شمېر نورو دولتي ادارو سره په همغږي پر داسې یو طرحې کار کوي چې تر فقر لاندې دولتي کارکوونکي له دې وضعیت راوباسي. د مالیه وزارت وایان شمروز خان مسجدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وزارت مالیه در هماهنګي
مالی وزارت د ملکی خدمتونو د کمیسیون او د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره یو ځای په دې کار کوي چې لک تر لګه تنخواوی 2000 افغانیو ته ورسي
10000 افغانی برسانه.
ملګرو ملتونو د مساوي حقوقو د ورکړې د ورځې په مناسبت ویلي په تاریخي لحاظ د ښځو او نارینه وو ترمنځ د نابرابرۍ لوګي او په کم ډول سرچینو ته لاسرسي چې د ښځو او نجونو لاسرسي محدودوي لا هم دوام لري.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نه شته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنومینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړه خوشاله وسی یوې بلې خبرونې ته ز فریبا ظاهر شرق لاستر توایم. دوستانو په دې خبرونه کې بیا هم د سیلابونو موضوع ده چې مشتر ډیر ست پیغامونه راځي تاسو کوم سیمو کې چې سیلابونه راغلي دي خلکو زیان لیدل دي او د مرستو غوښتنه کوي. موږ د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې په دې اړه ډیر زیات راپورونه مخفره کړی دي د چارواکو سره مرکه هم کړی دي. په دې ورونه کې بیا هم تاسو یو څو پیغامونه د بیلګې په شکل راخلم د خلکو ستونزې په ووري. خو یو مسله دا ده چې د طبيعي پیښو وړاندوینه او مخنیوي شایي ګران کار وي، خو د دې زیانونو د کمیدو لپاره څه کېدای شي، څه باید وسی؟ په دې اړه د چاپریال ساتنې د چارو له یو متخصص سره مرکه درته لرو چې هیله ده په ګډه یې سره واورو. وروسته نور پیغامونه هم لرو. په سر کې ستاسې پیغامونه راخلو چې د سیلابونو د زیانونو په اړه مو راسره شریک کړي دي.
نورستان ولایت واما محمد مدني تاسو ته تماس کړم. موږ په دن کې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارانو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته ډېر معلومه ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دغه روغتونو او سیلابونو په وجه ګڼ ځاني او مالي نقصان او خسارات راولې ده. په نورستان کې هم په وروستیو کې د سیلابونو او روغتونو له امله ګڼ مالي نقصانات او خسارات راولې ده. په نورستان کې دغه پالون بندې برق چې دغه هم خراب شوې ده. همدارنګه شرواري داسې مارکیټونه او خلکو عام دوکانونه هم تخریب شوي ده. نو زما د مرکزي حکومت او محلي حکومت نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې دغه یوه اونۍ کېږي چې دغه بندې برق خرابه ده او خلک ګڼو ستونزو لاسو ګروان دي، باید دغه برق بیرته ورغول شي او دغه کوم تارک او دوکانونه چې تخریب شوي ده اغام باید دیر تور اغوال شي. او پرزین من کزما در عام و خلق و حکمت نداخل دا چی کم زاینه چی خطرناک زاینه وی فاغ زاینه کی دسلابون و خطر وی باید فاغ زاینه کی کورون جور نشی او دکانون جور نشی او دسی پارکون باید دخوال او دسین تانگ کی باید جور نشی که خدا نخواست دسی زاینه کی خطرناک زاینه کی چی دسی من کورون جور کو او پارکون جور کو. نو تا به دا چې یو ناڅاپه سیلاب راځي او دغه شیان به تخریبيږي، زما د حکومت او خلکو نه دا هیله ده چې باید داسې ځایونو کې خطرناک ځایونو کې چې د هلته د سیلابونو خطر وي، هغه ځایونو نه باید د کورونو جوړولو یا هم دوکانونو جوړولو باندې باید هغوی لاس په کار نه شي او دغه ځایونو نه باید ډډه وکړي. وسلام علیکم.
سلام علیکم. ازادي راډیو ټول اورېدونکو کارکوونکو ته زړه له کوم سلامونه وایم. لوګر ولایت برکې برکت ولسوالۍ ځوان دي کلي نه علیزاده یم. ځوان کلي کې بس سیلاب سره غلی د ډېره خرابې څخه کړې ده. سرکونه یې زوبل کړي دي، د خلکو کورو ته یې ډېر زیان اړولی، د کورو ته اوبه ورغلي دي. هڅه پورې هېڅ مرسته نه ده ورسره سوې او د کومو امبسګۍ د مشرانو له خوا شوه چې کومه مرسته ورسره کېږي هغه بېخي مساحي کسانو ته رسېږي نه. مخکې د کورونا په بارا کې کومه مرسته سوې وه د خلکو سره، د ټولو سیمو د خلکو سره مرستې وسولې، ورسره خو دلته سجاوان د خلکو سره هېڅ مرسته نه ده سوې. راځي هغه هماغه د امبسګۍ مشران دي ورسره هماغه ته رسېږي. نو د دولت اشکم هیله کوم له هغو موسساتو څخه چې بس مستحقو خلکو ته د هغو سروي وکړي، هغو ته ورسوي ورته. او سرکونه ډېر زوبل دي، دلته سرکونه بالکل امکان نه لري چې یو موټر لاړ شي. د خلکو په جربونه جربو مځکه بس لاندې ده. بس نو هیله مې دا ده ورته چې د دې سامه سروي وکړي او مستحقو خلکو ته مرستې ورسېږي. سلام علیکم.
بله، زه شبت خان زدرنم د خوست ولایت نه د شلکوټ ولسوالۍ څخه. زما پیغام دغه دی وروره چې دلته د نره نړیواله ټولنه افغان چې څومره سوداګر دي دا باید د خلکو سره مرسته وکړي. د اوبه وړې دي، اوبه خلندکړې دي، کورونه ونه وړې دي، خو په دا رقم دې سره وکړي چې دا پیسې د افغان خلکو په لاس کې نه ورکوي. باید د دوی ته څه ورسېږي، باید د مو پیغام خپور شي. نړیواله ټولنه د کوشش وکړي دغه سره مرسته وکړي، سوداګر دي دغه سره د مرسته وکړي. وسلام و رحمت الله.
سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو میرویس اخلاقي د هلمند ولایت تر دغه پیغام پیژم. پیغام د برابر و چې د سیلاب ځپلو سره باید چې هرته ژره دولت تر ډېره حده پرې مرسته وکړي، ځکه چې د هغو ټوله شان ورسوي چې دی دقیق معلومات زه خپل لرم. د یوې کورنۍ ټول غړي په شهادت رسېدلي د سیلاب ادوان ته وایم چې تاسو باید چې د هغو ځایو څخه تر ډېره حده پورې ډډه وکړي، کوم ځایونه چې خطرناکه یې، ځکه په ډېرو هیوادو کې به سیلاب راشي، ځکه د بارانو وخت دی. نو دوی باید د هغو د اوبو څخه کډه وکړي. پر مثال باید چې دوست دا چې ونه وایي چې زه خدای دې خیر کړي، خدای پر موږ باندې نه راوځي. پر مثال سایه ډېر کار ده، باید چې دوی هغه شان نه د کورو څخه ایستلي خپل ځان خو نو باید چې وختي لا ایستلی یې هغه شان یې لا هم باید چې ایستلي. بس هغه هم پیغام دی. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زیادہ جمع خبر ہے تم نے کہا تھا نا جی سب سے نا دل تو من رات ہی پتے مو کے ہڑم رات نے زیر میں سلام نہ دیتا زیر کی حکومت سے موت نہ دے رہا ہے فرمو کہ تم بڑے مہینے کے دوران ان سارے نم سے سارے سلام پہ احترام.
ہلو، السلام علیکم. آزادی راجو تو سلام بار سلام لوگر والے حاضر ولسوالی د منگل دری په ساحه کې سیلابونه ډیر وتلی دي، موټرې موړي دي، سړکې ویجاړې کړې دي او ټولې پخیم ځکه لندې کړې. تاسو نه خوښ کیږي پوه شئ دغه غم خوره پاملرنه ته وکړي. وسلام.
سلام علیکم. زه د آزادی راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. بار له سلام زه د ولایت لوګر نه دا پیغام پریږدم چې د لوګر یو حوزه ده په نامو د دشتاک د دې یو سړک ده لاند څنګه نمشتی ته د کابل څنګه نمشتی ته ور پورې وته یو دغه لار سیلاب خراب کړی ده چې بوکلین نه بل یک سیلاب نه کیږي. دومره دا تنګای خراب کړی ده دغه باندې لزره کور شاوخوا 15000 کور ته ګور اتک دغه خلک سره د کومکو کې مشیشي حکومت کار څوک دغه کومکې د سرک هغه د کومکو سره وکی یا دغه کورونا وهل ته چې د کومې بستی راغلي د خور غریب ته ورکی دغه سرک ته جوړ کی هغه بستی د خانانو ته نه ورکی غریبانو ته ورکی هغه سرک بم جوړ شي. نورم په ماخه دغه ما پیغام د ځاخیل او تنګای د سنگنې مشتی ته نه دالار تر ګرځیدل ده. نورم په ماخه
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته ځانګړي سلام کوم په دې هیله چې راته جوړ او خوش خوشاله یاست. لنډ پیغام لرم، خدای دې چې زما پیغام نشر شي. په کابل کې چې کوم خلک اوبه وړي دي یا په نورو ولایتو کې چې وړي دي یا په ولسوالیو کې سیلابو چې ځپلي دي او پر مړو خلکو مې دا غږ دی، هغه که د هلمند دي که د کندهار دي د هر ولایت دي په افغانستان کې مړو خلکو مې دا غږ دی چې دوی باید د هغو سره لاسنیوی وکړي او خپل تر وسه کومک ورسره وکړي. نور پیغام نه لرم. په درنښت
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه مو راستولې و د دې موږ هم درته خبره کړه. لکه څنګه چې تاسو هم په خپل پیغامو کې اشاره ورته وکړه چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سیلابونه زیان رسولې دي. دا زیانونه هر کال په افغانستان کې رسیږي د سیلابونو له کبله. البته د طبي پیښو وړاندوینه او مخنیوي شایي ګران وي، خو د دغو زیانونو د کمیدو لپاره یو څه کول پکار دي. دا چې څنګه دغه زیانونه کمیدای سي، زموږ همکار نوریاس نوری د چاپریال ساتنې د چارو لپو عبدالولی مدقیق سره مرکه پرې کړې ده او دا موضوع یې څېړلې ده. لومړی یې ترې پوښتلې چې د